بیا هم د ازادي رادیو لالار از ما فرشتي سحق سلامونه ومنې په تخنیکی چارو کې قدر جلال او فرسر همکاري کوي. پیل کو د دې سات په خبرونو. د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولیو یوې ډلې چې ځان د افغانستان اسلامي جمهوریت د سیاسي او قونسلي استازولیو د همغږي شورا بولي د هغو راپورونو په اړه چې وایي د ایران د سرحدي ځواکونو په ډزو د هیواد ته وختونکي ګڼ شمېر افغانان وژل شوي خواشیني ښودلې ده. دا شورا چې په یو شمېر هیوادونو کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوریت د سیاسي استازولیو مشران پکې راټول شوي، تېره شپه په یو اعلامیه کې وویل افغان پناه غوښتونکي په افغانستان کې د موجودو ګواښونو له کبله په بهر کې د خوندي ژوند په لټه له خطرناکو سرحدونو د وختو هڅه کوي چې د دوی په وړاندې زور زیاتی له هر ډول دینی لارښوونو د ګاونډیتوب له ارزښتونو او له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې. د سیاسي او قونسلي استازولیو د همغږي شورا د وروستیو پیښې د هر اړخیز څېړنې غوښتنه کړې ده. دا جوزجان بلخ پر لوی لاره پر یو ترافیکی پیښه کې د یو تن د مړینې او یو لسو تنو نورو د ټپکېدو خبر ورکړل شوی دی. د جوزجان د امنیتي قومندان لپاره د طالبانو ویان عبدالستار حلیمی کورنۍ او رسنیو ته ویلي دغه پیښه پرون مازیګر هغه وخت وشوه چې یو موټر د ډیر سرعت له امله له یوې رکشا سره وجنګېده. د په وینا پیښه د خانقاه ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوې ده. د ټپیانو وضعیت په باب څه نه دی ویل شوی، خو د سړکونو خرابوالی د ترافیکي اصولو نه رعایت او د چلو کو به احتیاطی په افغانستان کې د زیاتو ټرافیکی پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. د لبنان دولتي رسنۍ وایي پر ختیځ ښارګوټي بقا د اسرائیل په تازه حمله کې څلور کسان وژل شوي چې یو ښاروال دی. په دې حمله کې نن یو ودانۍ په نښه شوې ده او د راپور له مخې په څلور کسان پکې وژل شوي چې د سحمر ښارګوټي ښاروال حیدر شاهنام هم پکې شامل دی. لکه چې څه باندې کال مخکې په غزه کې د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه پیل شوې، اسرائیل تقریبا هر ورځ د لبنان له حزب الله ډلې سره ډزې تبادله کوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وویل په لبنان کې لبنان او غزه کې د اسرائیل بریدونه ایران دې ته اړ ایستای دی چې مشروع ګامونه پورته کړي. او د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر حاکان فیدان د شنبه په ورځ په استانبول کې د خپل ایرانی سیال عباس رخچی سره په کتنه کې ویل د اسرائیل تهاجمانه دریز ایران دې ته اړ کړ چې د په وینا مشروع ګامونه پورته کړي. هغه وویل چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په دوامدار توګه په سیمه کې نوې جبهې انزی او هڅه کوي چې ایران د جګړې ته داخل کړي. ایرخچی چې د جمعې په ورځ په استانبول کې د جنوبی قفقاز د هیوادونو په غونډه کې برخه اخیستې وو، وی ویل چې د لبنان په لبنان کې مخ په زیاتیدونکو کړکېچ ډیر د اندېښنې وړ دی. ایران د اکتوبر په لومړۍ نیټه پر اسرائیل شاوخوا 200 توغندي وشتل او دا کار یې د حزب الله ډلې د مشر حسن نصرالله او د حماس ډلې د سیاسي مشر اسماعیل هنیه د وژنو په عکس العمل کې وو. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیل ځواکونو نن سهار وختي د دغه قلمرو په شمالي ښار بیت الاحیا کې یو انډونیزیایي روغتون کلابند کړی او د توپونو ډزې ورباندې کړي دي. د دغه روغتون مشر مراوان سلطان ویلي د اسرائیل ټانګونه دغه روغتون په بشپړ ډول محاصره کړی، برېښنا یې ورباندې بند کړی او د روغتون دویم منزل د توپونو په مرمیو وشتل شوی دی. بلخوا د غزې روغتیایي وزارت وایي چې اسرائیل د روغتون پورتنۍ پوړونه په نښه کړي او زیاته کړې ده چې هلته د روغتیایي کارکوونکو ترڅنګ څلوېښت نور ناروغان او ټپیان هم موجود وو. اسرائیل د دې میاشتې په پیل کې د غزې په شمال کې نوي پوځي عملیات پیل کړي او ویل چې په دغو عملیاتو کې د حماس جګړه مار په نښه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډلې یو تروریستي ډله ګڼي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر جان نویل باروت نن شنبه په دوه ورځني سفر د اوکراین پلازمېنې کیف ته ورسید. دا سفر داسې مال کېږي چې فرانسې د اوکراین د ثابت ملاتړ ډاډ ورکړی دی. باروت په داسې کې کیف ته ورسید چې پر دغه ښار د روسیې د بی پیلوټ الوتکو د حملو خبرداري هم خپور شوی وو. دی په سبا په دغه ښار کې وی او لخپل اوکراینی سیال اندري سیپا سره وګوري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرونه وخت پر خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر لیکلی چې د دې سفر هدف د دې سرګندول دی چې فرانسه به له هیڅ وفرانه شاته نشي او دا چې اوکراین د خوړو او انرژي په ګډون زموږ د لوی وچې د امنیت په معنا. ژان نوویل باروت مخکې هم ویلي وو چې د هغو اوکراینی ماشومانو پر برخلیک به هم خبرې وکړي چې د روسیې لخوا اختطاف شوي دي. قدر من اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو لالارې زمونږ خبري مجلې ته غوږ یاست. د مجلې د راپورونو په لړ کې برا سره واورې چې د ایران او پاکستان ترمنځ پر پوله د ایران پوله ساتونکو له لورې د ګڼو افغانانو په وجه نه د طالبانو حکومت څه ویلي
تروس پر دې مورد باندې هغه د کومو هیئت چې تللی و د هغو هغه نتیجې د کار نه دي راغلې
د اسرائیل حکومت وایي نن شنبه د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کور په خوا یوه بی پیلوټ الوتکه توغول شوې ده په دې اړه راپور لرو تر څنګ دا به هم واوري چې په خوست ولایت کې د دوو کورنیو ترمنځ یا د دوو قومونو ترمنځ د شخړې مسله حل شوې ده
دا د علاقو سپینګیری مشرون عادمون مشرون ورک ماکی دا ور وبالو مړیکو نن دا د خدای رخصان ده دا غوړي دي مشرون وسیو وګي مسره گاډی خلې
پروانه کې نو راپورونه هم شته را سره مده
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ایران او پاکستان ترمنځ پر پوله د ایرانی پوله ساتلو لورې د غنو افغانانو د وژنې د دا پاړه خبرګونونه مخ پر پراخېدو دي. د افغانستان د ډیپلوماټیکي او قونسلي چارو د همغږي شورا دغه پیښه غندلې او د هر اړخیزه څېړنو غوښتنې کړې ده. خو د طالبان حکومت بیا وایي چې که څه هم تر اوسه یې په دې اړه کره شواهد نه دي موندلې خو خپل پلټنو ته دوام ورکوي. نور جزئیات فیروز عزیزی راکوي.
د ایرانی پولیساتو لخوا د ایران او پاکستان پر پوله د غنو افغانانو د وزلو او ټپي کولو په اړه د راپورونو خبرېدو د څلور ورځو په تیریدو سره لا هم په دې اړه کره جزئیات نه دي خبر شوي. د طالبانو حکومت وایي چې لا هم په دې اړه د دوی پلټنې دوام لري. ازادي راډیو ته د سه شنبه په ورځ د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر رسیدلي غږ کې ویلي
تر اوسه په دې مورد باندې هغه د کومو هیئت چې تللی و د هغو هغه نتیجې د کار نه دي راغلې.
د طالبانو حکومت کې به خبري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ایران او پاکستان سره د دغه پیښې په اړه پلټنې پیل کړي خو لا یې کوم کره شواهد او اسناد چې په خبره یې د ایراني ځواکونو لخوا د افغانانو وزن وښيي نه دي موندلي. دغې سرچینې ادعا وکړه چې په رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې د څو تنو هغو افغانانو دي چې په خبره یې تېره اونۍ د ایران او پاکستان ترمنځ د ساروان په کلاګان سیمه کې د قاچاقبرانو او ایراني پولیسو تو ترمنځ جګړه کې گیر سوی و چې په خبره یې په هغه پیښه کې یوازې یو افغان وزل سوی او 15 تنه نور ټپیان سوی دي. سرچینه زیاتوي چې د طالبانو حکومت ټاکل سوی پلاوی د غیپولي تاثیر مټول روغتیاي مرکزونه او د پیښې سیمه لنګدي څرلې خو په دې اړه یې څه نه دي موندلې. خو د دغه پیښې په اړه خبرګونونه مخ په زیاتېدو دي. له افغانستانه بهر او دننه ډیرایو سیاسي څیرو ډیپلوماټیکو استازولیو د بشري حقوقو سازمانونو او ان عام خلکو هم دا پیښه غندلې. تازه د افغانستان د ډیپلوماټیکو او قونسلي چارو د همغږي شورا چې د تیر جمهوریت نظام لخوا ټاکل سوی چارواکي مشري کوي له ملګرو ملتونو د ایران پر پوله د دغو افغانانو د وزل کېدو د پیښې په اړه د کره او هر اړخیزو څېړنو غوښتنه کړې ده. دغه شورا د جمعې په ورځ په یو خبر پاڼه کې له ایراني چارواکو غوښتي چې د افغان کډوالو پر وړاندې هر ډول تاوتریخوالی ودروي او د دې پیښې عاملینو ته سزا ورکړي. خو ایراني چارواکي دغه پیښه ردوي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی مخکې له دې ویلي و چې د ایراني ځواکونو په ډزو کې د لسګونو افغانانو د وزل کېدو خبرونه ناسم دي. دا په داسې حال کې ده چې د حلواش په نوم د بشري حقوقو خبرونې چې د سیستان او بلوچستان اړوند خبرونه خبروي د سه شنبه په ورځ راپور ورکړ چې ایراني پولیساتو په لسګونو هغه افغان کډوال چې غوښتل ایران ته واوړي پرې ډزې کړي او وزلې دي. دغه بنسټ د څو ویډیوګانو په خبرولو چې پکې د وزل یو کسانو جسدونه او ټپیان خودل کېدل راپور ورکړ چې دا پیښه د یک شنبه په شپه د اکتوبر په 13مه د ایران بلوچستان پوله کې د ساروان په کلاګان سیمه کې شوې ده. تر هغه وروسته ازادي راډیو ته هم داسې غږونه رسیدلي و چې دغو کسانو پکې ځانونه د وزل سویو د خپلوانو او د پیښې عیني شاهدانو په توګه معرفي کول او ادعا کوله چې په یاده پیښه کې ګڼ شمېر افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو زموږ غږ د ازادي راډیو نه اورئ. د بشري حقوقو سار سازمان اندېښنه ښیي چې د اروپایي ټولنې له ملاتړ څخه په ترکیه کې د کډوالو له حقوقو څخه د سرغړونې لپاره کار اخیستل کیږي. یا سازمان پر اروپایي ټولنې غږ کړی څو ډاډ ترلاسه کړي چې ترکیه یې له ملاتړ څخه د کډوالو له حقوقو د سرغړونې لپاره کار نه اخلي. په همدې اړه جزئیات له سنا کاکړ نه اورو.
په ترکیه کې د افغان کډوالو د ایستلو او دوی سره د ناوړه چلند په اړه د اندېښنو په دوام د بشري حقوقو څار سازمان وایي اروپایي ټولنه باید ډاډ ترلاسه کړي چې دا هېواد د کډوالۍ په برخه کې ملاتړ د کډوالو له حقونو د سرغړونې لپاره نه کاروي. یاد سازمان د اکتوبر په 13مه په خپل ایکس پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي، په داسې حال کې چې له ترکیې څخه د افغان او سوریې کډوالو ایستل روان دي، اروپایي ټولنه دا هېواد د کډوالۍ د مدیریت لپاره تمویلوي. د بشري حقوقو د څار سازمان په ټکو د نړیوالو قوانینو له مخې د هغو کډوالو ایستل منع دي چې په خپلو هېوادونو کې د ځورونې له جدي ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې تر دې مخکې ویلي وو چې سوریه او افغانستان د کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره ناامنه هېوادونه دي. د بشري حقوقو د څار سازمان ټینګار کړی چې ډېری کډوال چې په ترکیه کې د خوندیتوب په لټه کې دي قانوني مشاورې ته لاسرسی نه لري او له مناسبې ادارې او قانوني پروسې پرته شړل کیږي. په ترکیه کې یو شمېر افغان کډوال بیا وایي چې د ایستلو د پروسې پر مهال له ناوړه چلند سره مخ کیږي. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي او د ترکیه د ډیپورټ په مرکز کې وخت تیر کړی، په دې مرکزونو کې د کډوالو د وضعیت په اړه وایي.
راتلل وهر ټکول به کول چا نشوي کولای زنګ ووهي او خپل کورنۍ ته احوال ورکړي. د چا اعدام نه قبلېده، ډېرې کسانی ډیپورټ کول، یوازې ځینې همداسې چانسي آزادېدل. داسې کسان دي چې یو کال 15 میاشتې 14 میاشتې هلته تیروي او برخلیک معلوم نه وي.
په ترکیه کې د کډوالو د ایستلو په مرکزونو کې د کډوالو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه د اندېښنو سربېره یو شمېر افغانان اندېښمن دي چې که بیرته افغانستان ته ستنه شي ژوند یې له ګواښ سره مخ کیږي. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل.
که زه بیرته هېواد ته ولاړه سم، یو کړکېچن حالات، خورا سخت، نامطلوب او نامعلومه شرایطو سره مخ کېږم او آن امکان شته چې زما او زما د کورنۍ ژوند له ګواښ سره مخ شي.
د بشري حقوقو څار سازمان اندېښنې او د افغان کډوالو د څرګندونې داسې مهال دی چې تر دې مخکې د امریکا پولیټیکو او د جرمني شپیګل رسنیو راپور ورکړی و چې افغان او سوریایي کډوال په ترکیه کې د ایستلو په هغه مرکزونو کې چې د اروپایي ټولنې په مالي مرسته جوړ شوي له تاوتریخوالي، وهلو، ټاکولو، ناوړه چلند او زور زیاتي سره مخ دي. د دغه رسنیو د راپورونو له مخې دغه مرکزونه کډوال په زوره مجبوروي چې د پخپله خوښه ستنېدو اسناد لاسلیک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې مشرانو د پنجشنبې په ورځ په یوه غونډه کې موافقه وکړه چې د پراختیایي مرستو، سوداګرۍ، ډیپلوماسۍ او ویزې پالیسۍ په ګډون د ټولو موجودو لارو څخه کار واخلي تر څو خپلو هېوادونو ته د غیر قانوني کډوالو ستنول ګړندي کړي.
په ګاونډي هېواد ترکیه کې مو د افغان کډوالو په اړه راپور واورېده. دا تنه ګاونډي هېوادونه نه دي چې افغانان پکې د کډوالۍ په اړه افغانان هلته ځورېږي او یا هم ستونزې لري. ډېر شمېر افغانان اوس په اروپا او امریکا کې هم کډوال دي. اوس هم یو راپور لرو پر هغو افغانانو چې په اروپا کې د اروپا په جرمني هېواد کې میشت کډوال دي. دوی هم ځینې ستونزې لري چې په دې راپور کې ورته کتنه شوې ده. یو نوې نظر پوښتنه ښیي چې په جرمني کې میشت ډیر افغانان په ځانګړي توګه د استوګنځایونو په موندلو کې له توپیری چلند نه زوريږي. د دغه نظر پوښتنې پایلې چې په برلین کې د کډوالۍ او ادغام مشورتي شورا له لورې په آنلاین توګه ترسره شوې تازه خبره شوې ده. په همدې اړه جزئیات له فیروز عزیزی اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي د
په برلین کې میشته د ادغام او کډوالۍ شورای و نظر پوښتنه ښیي چې په جرمني کې ډیری افغان کډوال د سرپناه او استوګنځایونو په موندلو کې له توپیری چلند سره مخ دي. د دغې شورا د نظر پوښتنې په پایله کې چې د جمعې په ورځ ناوخت تاریخ پر کړی پکې راغلی چې افغان کډوال له توپیری چلند او تبعیض سربیره دغه هیواد کې پاتې کېدو ته لیواله دي. دغه نظر پوښتنه په آنلاین بڼه په یاد هیواد کې له 1809 افغان کډوالو سره د 2023 کال له نومبر نه د 2024 کال د اپریل میاشتې په ترڅ کې د مرکو له لارې ترسره شوې ده. په نظر پوښتنه کې 90% ګډونوال نارینه او 9% ښځې دي او د دغو ځواب ویونکو له ډلې اتش پی تسلن ای د تیر 2021 کال راهی سی جرمنی تتللی دي. دا نظر پختنه خی چې ډیرای افغان کډوال لا هم د ادغام په لمړی پړاوونو کې دي، خو پټه کوي د افغانستان اوسنۍ حالاتو ته پکتو ډیرای تخه افغانان به په جرمنی کې تر ډیره موده پاتې سي. په دې ډله کې 25% ای له 2015 کال د 2020 کلونو په ترڅ کې او 20% ای هم له 2015 کال مخکې دغه هیواد ته کډوال سوي دي. د دغې نظر پختنې له مخې چې د یادې مشورتي شورا د علمي کارپوهانو لخوا ترسره سوی، هغه تعبیز یا توپیری چلند چې افغانان ورسره په جرمني کې مخ دي د هغوی په مالی وضعیت پورې اړه لري. د دې نظر پوښتنې ځواب وینکو ویلي هغه کسان چې مالی وضعیت یې ښه دی د نورو په پرتله د جرمني ټولنې سره تړلي پاتې کېدل کم محسوسوي. جرمني کې دوه میشت کډوال چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له تیرو دریو کلونو راهیسې ورغلي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نومونه خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل
افغان مهاجرین په آلمان کې د کور په برخه کې له تعبیض سره مواجه دي. یوازې د کور په برخه کې نه، په هر برخه کې. مثلا زه یو په یو هایم کې ژوند کوم، چې دلته اصلا د هایم د ژوند ځای نه ده. یو سلو لس کاله د کور د قدامت کې شاید شل کاله مخکې د ترمیم سوی، بیا وروسته له هغه نه نوي ترمیم سوی. زموږ دروازې دومره خرابه دي، هر څه مو خرابه دي. په کور کې مو موږکان پیدا سوي دي، مرکز ګرمۍ مو خرابه دي، د تودو اوبو هغه سیستم مو خرابه ده. کله چې زه ماشومان مینځم واقعا دوی زاړي او چغې وهي، څه اوبه سړې دي. موږ سرځان نسو مینځلی، تشناب یخ ده. موږ بار بار مثلا حوض ماستر ته ورغلي یو ورته ویلي دي، هغه رئیس د هایم ته مو ویلي دي، هیڅوک هم په دې باندې سر نه ګرځوي.
متاسفانه ما در هایم که زندگی میکنیم که در حدود 10-11 فامیل لیج زندگی میکنه.
لبدا مرغ مون په داسې هایم کې اوسېږي چې دلته شاوخوا 12 کورنۍ اوسېږي. لبدا مرغ په خلنځای حمام او تشنابې کړ دی چې ټول خصوصا ښځې له ستونزو سره مخ کړي. مونږ څو ځایونو کې د کور لپاره غوښتنه کړې، خو د دې لپاره چې د جاب سنټر اړوند یو او دندې نه لرو مونږ ته کورونه نه راکوي، دولت هم له موږ سره مرسته نه کوي.
د دې نظر پوښتنې هدف د افغان کډوالو د کډوالۍ بڼو او نړیوالو اړیکو په اړه ښه پوهېدل او د دوی د ژوند شرایطو په اړه میکانیزم چمتو کول بلل سوي دي. په جرمني کې میشت افغان کډوال داسې مهال د توپیری چلند په ځانګړې توګه د کورونو او استوګنځایونو د ستونزو په اړه شکایتونه او اندېښنې مطرح کوي چې د 2021 کال اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانانو چې د جرمني له بېلابېلو بنسټونو او ادارو سره کار کړی و او یا یې ژوند له خطر سره مخ و دغه هیواد ته انتقال کړل سول. له دې مخکې هم جرمني ته نویو کډوال سویو افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سرپناه او استوګنځایونو د کموالي په اړه شکایتونه مطرح کړي وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس هم د سیمینه یو راپور د اسرائیل حکومت وایي نن شنبه د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کور پر خوا یوه بې پیلوټ الوتکه توغول شوې ده. په دې پیښه کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي او د ایران رهبر ژمنه کړې چې حماس ډله به د خپل لوړ رتبه مشر تر وژل کېدو وروسته د اسرائیل په وړاندې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي، بلخوا بیا د لبنان حزب الله ډلې ویلي چې د اسرائیل د شمال پر لور یې تو هندی هم وشتلی دي. نور حال په دې راپور کې
د اسرائیل حکومت وای دغه بی پیلوټ الوتکه د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کور پر لوري نن توغول سوي، خو مرګ ژوبله نه ده اړولې. په اسرائیل کې نن سهار وختي د لبنان له لوري د انداختونو د خطر زنګونه وژغول سول. د اسرائیل حکومت ویلي یوه بی پیلوټ الوتکه په قیصریه ساحه کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کور پر لوري توغول سوی و چې نه نتنیاهو او نه میرمنه هغه وخت په کور کې و او په پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. دا پیشه داسې وخت سوی چې د ایران له ملاتړ د برخمنې حماس ډلې له متحدې ډلې حزب الله سره د اسرائیل جګړه په وروستیو اونیو کې سخته سوې ده. په سپتمبر میاشت کې بیا د یمن حوثي یاغیانو د بن ګورین هوایي ډګر پر لوري هغه وخت یو بالستیک توغندی ویشتلی و چې د نتنیاهو الوتکه په کښېناستو وه. د هغې میزایل مخه نیول سوې وه. په همدې حال کې د ایران رهبر آیت الله علي خامنهي ژمنه کړې چې د حماس ډلې د لوړ رتبه مشر یحیا سنور له وژل کېدو سره سره به حماس ډله د اسرائیل په وړاندې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. خامنهي پرون جمعه ویلي د سنور مړینه دردونکې ضایعه وه، خو د ده په وینا حماس د خپلو نورو مشرانو له وژل کېدو وروسته هم خپلې مبارزې ته دوام ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. سنوار چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر پر 8 پر اسرائیل د ناڅاپي حملې اصلي احترا ګڼل کیږي، تیره پنځشنبه ووژل سو. پر اسرائیل هغه حمله په غزې تړنګ کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د جګړې د پیل سبب سوه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبريال دروختونونو د چارواکو په وینا راپور ورکړی چې په غزه کې د اسرائیل په څو تازه حملو کې د ماشومانو په ګډون 21 کسان وژل شوي دي. په همدې حال کې د لبنان حزب الله ډلې نن ویلي چې د اسرائیل د شمالي شار حیفا پر لورې د لبنان په جنوب کې د حزب الله پر قوي مورچلونو د اسرائیل د حملو په ځواب کې توغندي ویشتلې دي.
له خبرونو ور اخوا
برخه شوی یو شمیر افغان نجونې او د ښځو د حقونو د خوندیدو په ځینو بنسټونو یو ځل بیا په کاره بیل زده کړو افغانستان کې د خوندیو د تړل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده، او د خوندیو دروازې چې د دوی پر مخ غوښتنه کړې ده چې د خوندیو دروازې د دوی پر مخ پرانستل شي. په همدې اړه زموږ همکار حدیث پردیس راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د ختیځ مدیترانه په سیمه کې د کولرا تر ټولو ډیرې پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي. دغه سازمان د جمعې په ورځ د اکتوبر 13 د روان کال د سپتمبر میاشتې د نړیوال احصایې په خبرولو سره ویلي چې په افغانستان کې 1,305 پیښې ثبت شوې چې دا د ختیځ مدیترانه په سیمه کې تر ټولو لوړ شمیر دی. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي چې که څه هم د ختیځ مدیترانه سیمې په 15 هیوادونو افغانستان، سودان، پاکستان، یمن، سومالیا کې د کولرا پیښې 6% کمی شوې، خو په مړینه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی.
قدرمن اوریدونکو، فکر کوم چې دغه راپور د کولرا په اړه وو. تاسو خوراندې په خبرونه کې د یو تخنیکی ستونزې لامل مونږ ونه شوې کړی چې دا راپور نور تاسو ته وړاندې کو. اوس هم ورزو د خبرونه بل راپور ته د اکتوبر په 13 د خوست د لکناو په سرحدي سیمه کې یو پخوانی دښمنی چې درې کسان پکې وژل شوې دي او یو تر پکې ټپي شوی وو، د قومي مخورو او دینی عالمانو په منځګړیتوب په دوستۍ بدله شوه. یا د دښمنی 14 کاله مخکې د دوو کورنیو ترمنځ د ځمکې د یوې ټوټې په سر شوی و چې په دې کې د ښکېلو طرفونو ترمنځ نښته هم شوی وه او یو کس پکې سهمن وژل شوی و. قومي او خپلمنځي شخړې په پښتون میشتو سیمو کې په ځانګړي ډول خوست کې له مهمو ټولنیزو ستونزو ګڼل کېږي او د ښکېلو خلکو د ژوند د ټول اړخونه زیانمنوي. په همدې اړه د نجیب الله لوخیل راپور چمتو دی، تاسو یې واورئ.
که څه هم په کلي او قومونو کې شخصي او قومي دښمنۍ له پخوانه د یوې مهمې ټولنیزې ستونزې په توګه پاتې شوي، خو د روغ جوړو په روان بهیر کې دا ځل د خوست د لکڼو په ابراهیم کلي کې د دوو کورنیو ترمنځ 14 کلنه دښمني په دوستۍ بدله شوه. یاده دښمني چې د ځمکې د یوې ټوټې د ملکیت پر سر رامنځته شوې وه او د قومي مخور او دیني عالمانو په هڅو پای ته ورسېده، پکې د ښکېلو طرفونو 2 تنه وژل شوي او یو ټپي و، خو دریم کس بیا د دوی ترمنځ په وسلواله نښته کې سهوان وژل شوی و. د پخوانۍ دښمنۍ د یو ښکېل لوري یو استازي ګلزار عالم مشال رادیو ته ویل،
نن دا روان دی وکړو دا د لکان سپینګیری مشرون عادمون مشرون ورک ما کوي دا ورو بالو مړی کړو، خدای مړ کړو، دای مړ کړو. نن دا د خدای رخصان ده، دا وروړي دی مشرون وسیو وګي مسره گاډی خلې خپ احترام خپ عزت خپ قدر شکر شته می ولیدل سپل سکول او وتل په سپل سکول کې منو سره لیدل ورانی نه تارول
سولکون کې دی تخوا خو چې د قومي خورو او دینی عالمانو په منځګړتوب د کلونو کلونو اوږده دښمنی ختمه، د ځمکې کشاله حل او د یو بل پر وړاندې د مورچو را کوز شول. د یو بل ښکېل لوري استازي ظاهر شاه وویل،
نو پیغام ټول مسلمانانو ورونو ته دادا چې خپلو کې وروري وکړي، په وروري کې خواند او محبت ده او برکت ده او مینه محبت خدا نفرت هیڅ کوم معنا نه لري او بده پیل لري او خرد جان لري.
قومي مخاور او دینی عالمان د دښمنه ژوند ډیر زورون کوي، خو یوای د دوی حسادت چې په خپلو نګدي او لري قومونو کې د خلکو ترمنځ ستونزې حل کی. یو تنزایی اوسیدونکی مولوی محمد علی شاوایی:
دا تسلسل د الله جری ولري نور قومونو نور ملتونو ځکه افغانان ډیر وزور ویدل د څلوېښت کوله تیپوسا دا په دې غم او درد او قتل او قتال کې دي نور د الله د امن او د صلح د آرامۍ فضا د الله ارمانسته کې
دی. یادونه ورده د یو شمېر نور پښتون میشتو سیمو په شان لویه پکتیا په ځانګړي ډول خوست کې هم له پخوا د کرنیزو ځمکو غرونو او سرځایونو د ملکیتونو پر سر دښمنۍ رامنځته شوي، خو په وروستي یو کال کې د قومي مخورو او ځایي مسؤلینو په هڅو ګڼې دښمنۍ پای ته رسېدلي او دا بهیر په چټکۍ روان دی.
قدر من اوریدونکو، مخکینه راپور چې نشر ته چمتو نه وو، وس نشر ته چمتو تو دی. راپور د هغه جنونو او هغه بنسټونو یا د خزو د حقونو د خوندیتوب بنسټونو پاړه دی چې د جنونو د خوندیو د تړل کېدو پاړه اندېښنې خوده لیدي.
کته هم په افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو له تړل کېدو څه باندې درې کاله تیریږي، خو له زده کړو بې برخې شوې نجونې وایي لا هم د زده کړو په اړه هیله منې دي. پروانه چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې په کابل کې د نهم ټولګي زده کوونکي وه، د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې که څه هم له زده کړو د بې برخې کېدو په اړه اندېښمنه ده، خو یې تمه ده چې یو ورځ به دغه وضعیت بدل شي او بیا به ښوونځي ته لاړه شي.
زه تل په ښوونځي کې اول نمره وم، خو کله چې مې ښوونځی وتړل سو فکر مې کاوه چې نړۍ مې له منځه وړل سوي. هر سهار چې له خوبه پاڅېږم د ښوونځي په اړه فکر کوم چې ډېره مې ځوروي، خو باوري یم چې وضعیت هیڅکله په یو حال نه پاتې کیږي. موږ هم له شرایطو سره ځانونه نه دي تړلي، دوام ورکوو او باوري یم چې ښوونځي به یوه ورځ پرانستل سي.
مرسل چې په لوګر ولایت کې د لسم ټولګي زده کوونکي وو او له زده کړو بې برخې شوي ورته هیله لري، هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه هغه یو تن د زده کوونکو څخه یم چې د علم د زده کړې څخه بې برخې شوی یم. د مکتب دروازې زموږ پر مخ تړل شوي دي. زه هیله لرم چې زموږ مکتبونه بیرته زموږ پر مخ لاړ شي او د علم زده کړې ته موږ بیرته لاره پیدا کړو او خپل وطن او د خلکو ته د خدمت جوګه شو.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو او ګڼو نورو نړیوالو بنسټونو او هیوادونو په کراتو له طالبانو غوښتي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. طالبانو په افغانستان کې د 2021 کال اګست میاشت کې په بیا واکمنېدو سره له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو بې برخې کړې او د 2022 کال په وروستیو کې همداراز پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ هم بندیز ولګاوه.
د میدان وردګ ولایت کې د حیواناتو د پوستکي دانو یا لمپیسکن ناروغۍ د مخنیوي لپاره کمپاین پیل شوی دی چې په ترڅ کې د دې ولایت د مالدارانو د حیواناتو واکسین کول ترسره کیږي. دا کمپاین د پی او موسسې په مرسته پیل شوی او د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې لمپیسکن یو وژونکی او ساري ناروغۍ ده چې په چټکۍ سره د حیواناتو ترمنځ خپریږي. که د دې ناروغۍ درملنه پر وخت ونه شي، د حیواناتو د مړینې او مالدارانو ته د درنو مالی زیانونو لامل ګرځي. په همدې اړه زموږ د همکار راپور ته غوښ شي.
د لمپیسکن ناروغي یو خطرناک او ساري ناروغي ده چې د حیواناتو د پوستکي په سطح د دانې جوړېدلو تابه او د پوستکي د ضایعاتو لامل کیږي. یا د ناروغي په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې زیاته سوې او د میدان وردګو ولایت مالداران هم ورڅخه کړیږي. اوس په دغه ولایت کې د پیو په نوم یوې موسسې د دغه ولایت د کرنې او مالداري په تخنیکي همکاري د یادې ناروغۍ د مخنیوي کمپاین پیل کړی دی. ډاکټر محمد الله شهید زوی د میدان وردګو ولایت د کرنې په ریاست کې د حیواناتو د څانګې مشر دی.
واکسین چې تاسو ته ټول عام خلکو ته معلومه ده، لمپیسکن په نامه باندې ده، یا د پوستکي د دانو ناروغۍ ده چې دا ډیره خطرناکه وخیمه ناروغۍ ده او تیر کال هم ډیر حیوانات تلف کړل او ډیر مالداران ته مالی زیانونه واړول. نو دغه په هغه باندې تعقیب باندې مونږ 2012 واکسین د فیو په همکارۍ باندې مونږ راوړ پرون له وزارت نه، او هغه په دی ولایت کې به ټول ولسوالیو کې مختلف دوزو باندې تطبیقیږي.
مالداران هیله لري چې د دې کمپاین په منظم ډول ترسره کېدو سره به د دې ستونزې کمې سي او د حیواناتو د مړینې مخه به ونیول سي. محمد نادر د میدان وردګو ولایت یو ځایي مالدار دی او وایي چې تیر کال زموږ په کلي کې ډېرې غواګانې په یادې ناروغۍ اخته سوي چې لامل یې ګڼ شمېر غواګانې مړې سوي.
پیسکن ناروغي داسې ناروغي ده، وایرسي ناروغي ده چې په حیواناتو کې منځ ته راځي، د دانو په شکل منځ ته راځي، د حیواناتو پوستکي باندې دانې منځ ته راځي. او دا ناروغي چې ده یوه وایرسي ناروغي ده، د یوه حیوان څخه بل حیوان ته هم انتقالېږي.
قدرمنو اوریدونکو، راپورونه هم دومره و، مننه چې تر دې دمه را سره وی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوریده، اوس هم په سټوډیو کې فایزه را سره ده، زموږ همکاره د به وړاندې.